رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن شنبه ده د 1401 کال د جدید میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2013 کال د دسمبر د میاشتې 22مه کېږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
بل کال د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره اڅو کسانو خپل نمونه د انتخاباتو کمیسیون سره ثبت کړی دی. پاکستان له افغانستان نه د امریکایي قواو د رویستلو په باب د ټرمپ د ادارې د پریکړې هرکلی کړی دی، او د ایران د پاسداران انقلاب قواو د هرمز د تنګې سره څیرمه د فارس په خلیج کې پراخه نظامي تمرینات پیل کړي دي.
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو نوملیکنه نن رسمن پیل شوه.
په دغه درویشتو کسانو کې ځینې هغه څیرې دي چې خلک ورسره بلد دي.
نن په امریکا کې د بودیجې نه منظورېدو په خاطر د فدرالي حکومت ډېرې ادارې تړل سوي دي.
All of this turmoil is causing chaos.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه او زه شافیه سردار تاسو وایو.
السلام علیکم. په 1998 لمریز کال کې د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نومونو بهیر پیل شوی. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې تر دا مهاله 2 کسانو خپل نومونه لیکلي او معلوماتي بستې ترلاسه کړي دي. د کمیسیون د وین مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی امریکا غږ ته وویل چې تر اوسه زلمی رسول، فرا مرز، تمنا، نورالحق علومی، احمد ولی مسعود، محمد حنیف اتمر، انور الحق احدی، شاید محمد ابدالی او څو نور کسانو خپل نمونه لیکلی دي. ابراهیم د جمعې پر ورځ امریکا غږ ته وویل چې پر شرایطو برابر کسان د جدې د 12مې پورې وخت لري چې نمونه ولیکي او خپله کاندیدي اعلان کړي. ټاکل شوې ده چې د جمهوري ریاست انتخابات به د 1998 لمریز کال د حمل 1 په 1 نیټه سرته ورسیږي.
د امریکا د سنا د مجلس لوړ پوړي جمهوري غوښتونکي سناتور لنډزي ګراهام په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راکمولو په پروګرام جدي اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې دغه اقدام کېدای سي د سپتمبر د 11مې په څیر پیښو رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړي. ښاغلي ګراهام ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په یوازې سر د طالبانو داعش ضد مبارزې وړتیا نه لري، او د دغو ځواکونو څخه د امریکا د ملاتړ کمېدل کېدای سي د ورستوی کلونو د لاستراوړو د لمنځه تللو احتمال قوي کړي. د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ حکومت په دې ورستوی کې له تمې خلاف اعلان وکړ چې د افغانستان څخه خپل نیمایي پوځیان وباسي. همداشان له دې څخه لږ وړاندې ښاغلي ټرمپ د سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو اعلان وکړ. سناتور ګراهام د دې اقدام په غبرګون کې په ټویټر ولیکل چې د سوریې په ځیر له افغانستان څخه د ځواکونو ایستل باید په شرایطو پورې مربوط اوسي. په افغانستان کې اوسنیو حالاتو ته په کتو د امریکایي سرتیرو ایستل یوه خطرناکه ستراتیژي ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمولو پروګرام په داسې وخت کې پیل کیږي چې د طالبانو استازي د امریکا سره د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او احتمالي سولې پر سر په خبرو بوخت دي.
ولسی جرګې اویا په سلو کې د دولتي بودیجې د نه مصرفولو له امله د حکومت 15 وزیران د استعزا لپاره پارلمان ته غوښتي دي. په دغو وزیرانو کې د عدلې، د مخدره موادو سره د مبارزې، ترانسپورټ، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او فواید عامې وزیران شامل وو. که چیرې دغه وزیران د ولسي جرګې قناعت ترلاسه نه کړي، سلبي صلاحیت به شي.
د امریکا د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت شاوخوا څلرمه برخه دفترونه بیګا شپه د واشنگټن ډي سي په وخت د شپې له 12 بجو وروسته وتړل سول. د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ او د کانګرس ترمنځ د نه موافقې له وجې څه د پاسه د 800,000 حکومتي مامورینو دندې په موقتي توګه ودرېدې، او د څه د پاسه نیمایي برخه یې پرته له معاشه به خپل کار ته دوام ورکوي. د سنا مجلس یو لایحه تصویب کړه چې لمخې باید د اساسي خدماتو مامورین پرته له معاشه خپل وظیفو ته راسي. د لایحې لمخې کله چې دولتي ادارې بیرته پرانستل سوې، دغو کسانو ته به یې ټول معاش په یوه ځای ورکول کیږي. خو څرګنده نه ده چې د فدرالي حکومت ځینې ادارې به تر کومه وخته پورې تړلې وي. د حکومت د تړل کېدو عمده دلیل د سپینې ماڼۍ او ډیموکراتانو ترمنځ د مکسیکو او متحده ایالاتو په پوله د دیوال جوړولو پروګرام په سر اختلافات وه. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ غوښتل چې کانګریس 15 میلیارد ډالره د دغه سرحدي دیوال د جوړولو لپاره منظور کړي.
د ایران پاسداران انقلاب وسلوالو ځواکونو نن د فارس خلیج د کشم په ټاپو کې پراخه نظامي تمرینات پیل کړي دي. د ایران دولتي تلویزیون ویلي دي چې د تمرینات وروسته له هغې پیل شو چې د امریکا د سمندري قواو یوه الوتکوړونکي جنګي کشتۍ پر ایران باندې د واشنګټن لخوا د لګول شوو بندیزونو د تطبیقولو په خاطر د هرمز د تنګې سره څیرمه ودرېده. د دولتي تلویزیون د رپورټ په اساس په دغو سمندري تمریناتو کې د پاسداران انقلاب د ځواکونو جنګي کشتۍ، ډرون الوتکې، هلیکوپتر او په راکټ لنچرون سنبال کمانډوګان برخه اخلي. کشم د هرمز تنګي سره څیرمه پروت دی او د فارس د خلیج تر ټولو غټ ټاپو ګڼل کیږي. په عین وخت کې دوو عیني شاهدانو د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې یوې ایراني ډرون الوتکې پاس پرواز کو او د امریکا د کښې سره نږدې د پاسداران انقلاب سره له حرکت کښتۍ ډزې کړې دي. خو د امریکا د سمندري پوځ یوې ویاندې ویل چې ډزې د سمندري کښتیو نه لرې شوې وې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو د پریکړې هرکلی کړی او په دې اړه یې د جمهور رئیس ټرمپ د اعلان ستاینه کړې ده. قریشي نن د شنبې په ورځ په ملتان کې خبریالانو ته وویل چې دا له یوه ښه پریکړه ده چې د افغانستان د طالبانو د استازو او امریکایي مامورینو ترمنځ به د سولې په خاطر له روانو مذاکراتو سره ډېره مرسته وکړي. طالبانو او امریکایي چارواکو تیره هفته په ابوظبي کې د افغانستان څخه د ناټو د نظامي قواوو د وتلو او د بندیانو د تبادلې په باب مخامخ په تفصیل مذاکرات وکړل چې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي هم پکې حاضر وه.
دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. نن د سومالیا په پایتخت موګدیشو کې د یو امنیتي پوستې سره نږدې د موټر بم دوه چاودنې شوي دي. د یو مشهور ژورنالیست په شمول 15 کسان وژل شوي دي او یو ګڼ شمېر نور زخمیان دي. د رپورټ غټ ټکي له اشق الله رحیمزوی نه اورئ.
عینی شاهدان وایي لومړۍ چاودنه د ملي نندارتون په امنیتي پوستې کې وشوله چې د موټر بم چاودنه وه. په چاودنه کې ډیر وژل شوي کسان د امنیتي ادارو غړي وه. په وژل شوو کسانو کې د سومالی یو مشهور خبریال هم و چې د لندن د یو تلویزیون سره کار کوه. پولیس وایي په لومړۍ چاودنه کې د دیرشو نه زیات خلک ټپي شوي هم دي. یو امنیتي چارواکي د امریکا غږ د سومالی څانګې ته ولیدي چې د موګادیشو د ښاروال مرستیال او د پارلمان یو غړی هم ټپي شوي دي. دویمه چاودنه د لومړۍ چاودنې سره نږدې شوې ده، خو تر اوسه نه ده معلومه چې څه ډول چاودنه وه. په دواړو چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د الشباب وسلوالې ډلې چې د القاعده سره اړیکې لري ادعا کړې ده چې دواړه بریدونه هغوی کړي. اشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
او د ایران یوې سری العمل انقلابی محکمې نن د شنبې په ورځ یو تاجر اعدام کړی دی. په هغه باندې تورونه لګول شوي چې په اختلاس او د پیسو په ناجایزو کاروبار کې لاس لاره. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان د روانو حالاتو او د نړۍ په باره کې رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د کاندیدو بهیر نن رسما پیل شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې تر اوسه کوم کاندید له دغه کمیسون سره خپل انتخاباتي ټیکټ نه دی ثبت کړی، خو د یو شمیر مشهورو سیاسي څیرو په ګډون 23 تنو له دغه کمیسون څخه د کاندیدۍ معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې دي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د 1999 کال د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر د شنبه په ورځ رسمن پیل شو او ټاکل شو چې دا بهیر 12 ورځې د مرغومی یا جدي میاشتې تر 12 منټې دوام وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې تر دې مهاله کوم کاندید په رسمي ډول له دغه کمیسون سره خپل انتخاباتي ټیکټ نه دی ثبت کړی، خو درویشتو تنو د کاندیدیدو لپاره د انتخاباتو معلوماتي کسوړې ترلاسه کړې دي. د دغه کمیسون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات امریکا غږ آشنا ته وویل
دغه درویشتو کسانو کې ځینې هغه څیرې دي چې خلک ورسره بلد دي، لکه ښاغلی حنیف اتمر، همدا ډول حکمت خلیل کرزی دی، ډاکټر انورالحق هدي دی، همدا ډول ښاغلی انورالحق علومي دی، ښاغلی نبیل، همدا ډول ډاکټر فرامر تمنا، ډاکټر شهیدا محمد ابدالي او ځینې نور دوستان دي. ټول درویش کسان تر دې دمه پورې معلوماتي بسته ترلاسه کړي دي.
ټاکل شوی چې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د افغانستان د امنیت شورا پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر د خپل پخوانی او مخالفینو سره یو ځای د سیالیو ډګر ته ووزی. ښاغلی اتمر ته یوې نږدې سرچینې امریکا غږ ته وویل چې محمد یونس قانوني د لومړي مرستیال او محمد محقق د دویم مرستیال په توګه د ښاغلی اتمر په انتخاباتي ټیکټ کې شامل دي. لا دې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د جمهوري ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدیدو اعلان کړی و، خو د ښاغلی غنی په ګډون نورو کاندیدانو تر اوسه خپل انتخاباتي ټیکټونه په رسمي توګه نه دی اعلان کړی. دغه راز د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم تر اوسه په راتلونکو انتخاباتو کې د خپل کاندیداتورۍ په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د افغانستان له انتخاباتو څخه د څارونکو بنسټونو مسؤلین د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې 12 ورځې وخت خورا کم ګڼي او وایي که څه هم د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه اسانه ده، خو د انتخاباتي ټیکټونو د جوړولو لانجو او د کاندیدانو د اسنادو ارزولو ته په کتو دغه بهیر زیات وخت اړتیا لري. د انتخاباتو د شفافیت د سار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه امریکا غږ ته وویل
موږ ډېر خوشبین نه یو چې په دغه وخت کې به هغه مطرح کاندیدان وتوانېږي چې دوی هغه وړ شرایط برابر کړي او راشي کمیسیون کې نوملیکنه وکړي، او دوم کمیسیون به هم دومره آماده نه وي چې واقعا هغه تذکیري او سټیکرونه چې د 100 شاوخوا کې کېږي هغه په ډېر جدي ډول باندې وڅېړي او بیا هم هغه تکراری او هغه تزویری موارد کې پیدا کړي.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې دا دوګونی تابعیت نه درلودل، لږ تر لږه د سلويختو کلونو عمر پوره کول، د 100,000 تذکرو راټولول او د کومي جرمي مخینه نه لرل د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدیدو مهم شرایط دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مهالویش په اساس ټاکل شوی چې د جمهوري ریاست انتخابات د 1999 کال دوري یا حمل په 1/3 وشي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
قدرمن اوریدونکو، نن په امریکا کې د بودیجې د نه منظورېدو په خاطر د فدرالي حکومت ډېرې ادارې تړل سوي دي. په دې باره کې به وروسته مفصل رپورټ واوري، خو اوس به راسو دې رپورټ ته چې د افغانستان اجرایه ریاست تمه لري چې امریکا د امنیتي تړون له مخې تر 2024 کال پورې له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. جمهوري ریاست وایي چې د امریکایي ځواکونو وتل به پر امنیتي اوضاع بده اغیزه ونه کړي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال رحیم ګل ساروان په رپورټ کې واوري.
له افغانستان د امریکا د وزیر سرتیرو د احتمالي ویسلو په تړاو چې رسنیو راپور ورکړی دی، د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایه ریاست وایي چې دا اعلان رسنیز دی او خپله د امریکا حکومت رسمي نه دی اعلان کړی. اجرایه ریاست وایي تمه لري چې امریکا به په افغانستان کې د ستراتیژیک تړون په اساس تر 2028 کال پورې خپل حمایوي نقش ته ادامه ورکړي.
افغان ځواکونه د خپلو خلکو او حیوانو د دفاع په لاره کې توانایي لري او کار کوي، او موږ هیله من یو چې امریکا خپل حمایوي نقش ته چې هر څومره ځواکونه پاتې دوام ورکړي. تر 2026 کال پورې د افغانستان امریکا ستراتیژیک تړون دی چې دوی دوام ورکوي. هیله من یو چې د افغان ځواکونو په جګړه او د افغانستان ځواکونو په روحیه باندې تاثیر ونه لري.
تیر ورځ د ولسمشر ویان هارون چخان سوری په خپل ټوټر لیکلی وو دا چې 3000 بهرني سرتیری چې هغه هم تر ډیره د روزنې تخنیکی مرستو او حمایوي چارې پر مخ وړي، کدا وزي دا به په هیڅ توګه په امنیتي برخه تاثیر ونه لري. یو شمیر کاربوهان بیا په دې باور دي چې امریکا غواړي د یو شمیر سرتیرو په وسترو د سولې پروسه ګړندۍ کړي.
ترامپ د کمپاین په خپل وادي کې د افغانستان جګړې ته خاتمه ورکړي، دویم په امریکا کې د افغانستان د جګړې پر وړاندې باندې نفرتونه زیات شوي دي. نو ترامپ غواړي د عام خلکو حمایت جلب کړي. په نو وخت کې تاسو ولل چې طالبانو هم غوښتنه کړې وه، ځکه د سولې د مذاکرات لپاره یو اساسي او جدي شرط د طالبانو د امریکایي عسکرو د خروج مسله وه. دا چې امریکایان په یو دم افغانستان نشوتلې، د مطلق خروج مسله به وروستۍ بحث کیږي، ولی حد اقل د طالبانو د رهبرانو لپاره د اطمینان د زی پیدا شو چې دوی د سولې مذاکراتو شامل شي، خبرې وکړي او بالاخره افغانستان باثباته کی.
کابل خاریان بیا وایي چې د امریکایي سرتیرو وتل به خپل اغیز ولري.
د امریکا شتون د افغانستان کې هو دا یو مهم خبره ده، د افغانستان خلکو د امنیت ساتلو لپاره. خو بیا هم سی هغه شی خپل د امریکای خلک باندې مهم ده، دوی هم هغه کار به کوي.
دا امریکایان چې دي د منګو د تاسو افغانستان کشورې ډیر خراب کړی دی، د اسلام د نظر هم ښه نه دی. منګو تاسو غواړو چې دا باید د ده ځای نه لاړ شي، د اسلام په نفع هم دی، د منګو تاسو ملک یې خراب کړی.
حالا از افغانستان اگه وطاش امریکایا بکشه، در افغانستان ما صلح هم نه، جنجال هم نمیشه. خوب است که از افغانستان امریکا قوتای خدا بکشه و از صلح شوه با امرای طالبان.
امریکا دم کړي په افغانستان کې سوار لزر سرتیر لري چې اکثره د افغان ځواکونو پر روزنه سلام مشورو او حمایت بوختي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. نن د امریکا اکثریت حکومتي ادارې د بودیجې د نه منظورېدو په لوجې بندې دي. دا لړۍ ښایي تر یوې نامعلومو مودې پورې دوام وکړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
جمهور رئیس ترامپ د امریکا د حکومت د تړل کېدو څو ساعته مخکې د ویډیو کانفرنس له لارې دیموکراتان د دیوال د جوړېدو د لګښت سره د مخالفت له امله ملامت وبلل. نوموړي وویل حکومت به وتړي او له دې پرته بله لار نه لري، ځکه دوی د دیموکراتانو رایو ته اړتیا لري.
زموږ د لوی هیواد سرحدونه باید خوندي وي. موږ هغه کسان چې دلته باید نه وي نه غواړو. موږ غواړو چې خلک له قانوني لارو راشي.
تر دې وړاندې د ورځې په پیل کې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د عدلي نظام د اصلاحاتو یوه مسوده منظور کړه.
دوه درې ورځې زیات بوخت وو، خو دا ډېرې مثبتې وې. هغه کارونه کیږي چې پخوا په حکومت کې د ډېر وخت لپاره نه وو شوي.
ټرمپ جمهوري ریاست ته په رسېدو ژمنه کړې وه چې سیاست به بدلوي، خو د سوریې په اړه به د جمهور رئیس یو ځلي اقدام، د دفاع وزیر استعفا او د ونډو د بازار رالویدل به ممکن ناوړه عواقب ولري.
ټول دغه جنجالونه په بازارونو او بهر کې د بېنظمیو او د امریکا د لږ هوساینې او لږ امنیت علت کیږي.
جمهور رئیس ترامپ له سوریې څخه د ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې ناڅاپي پریکړې ملاتړ کوي او د سرحدي دیوال د جوړېدو لپاره د بودیجې په ورکولو ټینګار کوي. خو یو شمیر کارپوهان وایي چې ډیری امریکایان داسې فکر کوي چې په واشنگټن کې دا بې‌نظمۍ د ګوندي مخالفتونو د ډېرېدو لامل کیږي.
پخوا به داسې اندېښنه موجوده وه چې ستاسې اولادونه ممکن د بل مذهب او یا نژاد له کس سره واده وکړي، خو اوس ډېر خلک دا اندېښنه لري چې د دوی اولادونه ممکن د دوی له ګوند بهر واده وکړي. زه فکر کوم دې حتی د ګوندي مخالفت دې حد ته رسېدل ښه کار نه دی. د دې حالت د مخنیوي لپاره باید یو کار وشي.
اخو د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس استعفا هم په واشنگټن او بهر کې خلک حیران کړل، ځکه دای د ټرمپ د ادارې یو مهم غړی شمیرل کېده. دا استازو په مجلس کې د دیموکراتانو مشره نانسی پلوسی یو له هغو کسانو ده چې د ماتیس په استعفا متعجبه شوې ده.
دا لوی هیواد د هر څه په مقابل کې درېدای شي، خو باید مجبور نشو.
د ماتیس استعفا دواړو ګوندونو ته حیرانوونکې وه.
دای په اداره کې یو تجربه لرونکی او مشر کس و. هغه څوک چې ترامپ ته یې ویلی شوی غلط دی، هغه کس چې د ترامپ په وړاندې له درېدو نه وېرېده، او تر هر څه مهم دا چې جمهور رئیس ترامپ هغه ته غوږ نیوه.
نور جنجالونه هم ممکن په لار وي، ځکه دیموکراتان راتلونکې میاشت د استازو د مجلس کنټرول ترلاسه کوي او دوی کولی شي د جمهور رئیس ترامپ د اجنډا مخه ونیسي او په اداره کې د شته تورونو څېړنه وکړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ولسی جرګې په لومړني لیست کې ناکامه سوي نومندان وایي که د انتخاباتو کمیسون پاکې او ناپاکې رایې سره جلا نه کړي، په کابل او کندهار کې به په پراخو مدني حرکتونو باندې لاس پورې کړي. معترضینو کاندیدانو د هغوی پلویانو د انتخاباتو د ولایتي او مرکزي کمیسون د درغلیو په اړه د کندهار په پریس کلب کې د یوې خبري غونډې په مهال خبریالانو ته شواهد وړاندې کړه. نور تفصیل د امریکا جغ د خبریال عزیز الله پوپل پر رپورټ کې ووري.
د کندهار اقو حقوق در پښو لاندې کوي. د کندهار حقوق په چا خوري؟ زما نمائندګي
د کندهار د انتخاباتو د پایلو تر اعلان درې ورځې وروسته د ولسی جرګې له لومړني لیست څخه پاتې راغلي نوماندان وایي چې د ټاکنو کمیسون که پاکې او ناپاکې رایې سره بېلې نه کړي، په دې ولایت کې به د راتلونکو جمهوري ریاست ټاکنو ته اجازه ورنه کړي. معترضو نوماندانو د شواهدو په توګه ځینې اسناد رسنیو ته وښودل چې په وینا یې د ټاکنو په پایلو کې د انتخاباتو ولایتي او مرکزي کمیسون پراخ لاسوهنه کړې. دوی زیاتوي چې له کندهار څخه د ټاکنو په لومړني لیست کې ځینې کسان د مالی راکړې ورکړې په وسیله ځای پر ځای سوي دي. ولسي جرګې ته نوماند جمال آغا وایي چې د پیسو تر څنګ د کندهار له نوماندانو سره سیاسي چلند هم سوی دی.
کمیسون اعلان کړي چې 378 رایې زموږ ده، په دغه کې 230 محله کې مور په 230 محله کې 4100 رای لرو. یعنی دغه سزا د باز نومندانو چې ولس رای ورته ورکړي، د ولس اعتماد پکړي دي، ټول رای پر میټریک ده.
معترض نومندان وایي چې د کندهار اوسیدونکو په هغه پیل کې د ټاکنو په بهیر کې د بایومیټریک سیستم د رامنځته کېدو لپاره 8 ورځې د احتجاج خیمه ودرول او په ټاکنو کې شفافیت غوښت. ولسی جرګې ته د نوماند حمدالله نازک استازی عطاوله عطا وایي چې که د رای ورکوونکو تصمیم ته په درنه سترګه ونه کتل سي، نو د دې ولایت اوسیدونکي به د روانو ولسمشریزو ټاکنو ترسره کېدو ته هم اجازه ورنه کړي.
د هغه وکیلانو چې 8000 رای دي هغه پر 300 پر 400 درېدلي دي، چې 300 رای دي هغه پر 8000 درېدلي دي. داسې معلومدار ټول شان ستا، ټول موارد ستا، ټول شکایت کمیسون سره تکرار ان وامه شریک سوی دي. کچیر اجرات ونس ول د شکایت کمیسون و نکړل، بیا د مرکزی حکومت خو نه بدی. نور نو مشت چ قانون کم حق په مدنیت کې راکړی دی، هغه ته به موږ دامه ورکو. یو وخت یم په هغه سر کې درو، یو وخت هم په جې سر کې درو. نور نه بیا د جمهور انتخابات ست نه د جمهوران راتون کې دلته دفترونه خلاصي نه په موږ پسخان وي نه موږ په ولس پسخان وي.
په ورته وخت کې خپل رای ورکون کې هم غشتنه کوي چې حکومت د ولسی جرګې د ورسی لیست په اعلان کې د دوی رای ته پام وکړي. په کندهار پریس کلب کې د معترضو نوماندانو څو تنه پلویان داسې وایي:
هر چا چې راته خوړلی دی موږ خپل حق غواړو. نور نه د چا سره نظا لرو، نه د چا سره یو شراکت لرو، نه د چا سره یو بدبیني لرو، هیڅ مقصد نه لرو. خپل د حق مقصد خدای تعالی مو حق کړی دی، موږ ته چې خپل حق ورسیږي زموږ په بدنو کې چې یو څاک وینه خپل حق به طلبو، خپل حق به غواړو.
له کندهار څخه د ولسی جرګې د یولسو چوکیو د ترلاسه کېدو لپاره 111 تنه نوماندان سیالۍ ته ولاړ وه. له دې ولایت څخه ولسی جرګې ته د بریالیو کسانو لومړنی لیست تیره اونۍ د ټاکنو کمیسون خپور کړ. په کندهار کې د ټاکنو د کمیسون مقامات د معترضو نوماندانو د ادعاو په اړه له تبصرې کولو څخه ډډه کوي، خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسی جرګې د ټاکنو تر لومړني لیست وروسته څېړنې ترسره کوي او په دوهم ګام کې ولسی جرګې ته د بریالیو نوماندانو وروستی لیست اعلانوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې pashto.voa.com.
دا هم د دې خبرونې وروستی رپورټ. د پاکستان په مرسته په جلال آباد کې د پښتورګو روغتون چې چارې 12 کاله مخکې پیل سوي وې، اوس هم سرته نه دي رسیدلې او ځینې ماشینونه یې نه دي نصب سوي. په دې باره کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلی.
ننګرهار کې د پښتورګو ملي روغتون چې کارې په 2006 میلادي کال کې د پاکستان په مرسته شروع شوی او ټاکل شوی و چې چارې په 2011 کال کې سرته رسیدلې وې، خو د ستونزو له کبله ځنډېدلې و. بل اخره تیر کال دغه روغتون کې د درملنې چارې پیل شوې. روغتون ته د پاکستان په مرسته 3 شپایي بیلابیل ډول روغتیایي ماشین آلات اخیستل شوي، خو لا نصب شوي نه دي او دغه ملي روغتون کارونه لا هم نیمګړي پاتې دي. خو تازه چارواکو هیله مندي ښودلې چې دغو ماشینونو په نصبولو سره به یاد روغتون په یو وخت د 500 ناروغانو وینه تصفیه کی. د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاماوال وای تر دې دمه د نشتر پونم د پښتورګو د غملی روغتون د 14000 او 413 ناروغانو تداوی کړي چې ډلې د 19 عملیات شوي.
د دوی په ګډه همکاري سره موږ ته ونیسو روغتون د مریضانو په مخلاص او په اوله مرحله کې هغه مشکل حل کړو چې د هغې له کبله زموږ زیاتره ناروغان پاکستان هیواد ته تلل چې هغه د وینې د تصفیې برخه یا د هیمودیالیز برخه وه. خوشبختانه موږ هغه 12 پای ماشینونه چې د عامې روغتیا وزارت راکړي وو د هغې په مټ تر اوسه پورې 13000 په شاوخوا کې ناروغان چې دي ډیالیز کړي دي او اوس د پاکستان هیواد د مرستو له کبله 3 پای نور ماشینونه راغلي دي. کوم ماشینونه ستاسو اوس لیدنه ترې وکړه هغه د انسټالیشن په مرحله کې دي او موږ به من بعد په
هغه زیاته کړه د پښتورګو د ناروغانو لوی ستونزه د وینې تصفیه ده چې په خوا به دغه ناروغان کابل او یام پیښور ته تلل خو د یاد روغتون په جوړېدو سره دغه چاره په وړیا توګه ترسره کیږي. د معلوماتو له مخې هر ناروغ ته یو ځل د وینې تبدیلۍ تر 15000 افغانۍ لګښت لري او هر ناروغ باید لږ تر لږه میاشت کې 4 وینه تبدیل کړي. نوموړي که څه هم دا موضوع روښانه نه کړه چې ولې تر اوسه دغه روغتون ته 3 پایې راغلي ماشینونه نه دي نصب شوي خو ځینې نابې وایي چې پیښور کې د افغانستان قونسلګرۍ هغو انجنیرانو ته ویزه نه و ورکړې چې د دغو ماشینونو د نصبولو لپاره راتلل. په جلال آباد کې د پاکستان قونسل عبدالله ډاډ ورکړ چې هیواد یې د دغه روغتون د ټولو چارو د تنظیم په برخه کې همکار دی او هیله وښوده چې دغه روغتون د ډیرو ناروغانو د ژوند ژغورلې په برخه کې ګټور ثابت شي. قونسل ویل د روغتون تجهیزات یې د تکمیلېدو په درشل کې دي او هڅه به وکړي چې لا نورې اسانتیاوې ورته برابرې کړي.
نو په دې موږ هم ډېر زیات خوشحاله یو او باید افغان خلک هم چې دی هغه د ډېره زیاته مرسته او ډېر ویلکم دی ته وایي نو ډېره خوشحاله خبره ده. زه مخکې هم امید لرم چې ډېر ضربه کم کمی چې دی هغه پوره شي دا به سل بیډو ته کنورټ شي. کم
روغتون کې بستر ناروغان خوښ دي چې په خپل هیواد کې وړیا درملنه کېږي. وایي په خوا به ډېر یې پاکستان ته تلل چې له تکلیفونو سره مخامخ وو.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د خپرونې په پای کې د څو خبرونو غټی کی. په راتلونکو لمریز کال کې د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخاباتو لپاره د کاندیدانو ته نمونو لړۍ پیل شوې. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې دا تم تر دې مهاله د 3 کسانو خپل نومونه لیکلي او معلوماتي بستې ترلاسه کړې دي. ټاکل شوې ده چې جمهوري ریاست انتخابات د 1499 هجري شمسي کال د حمل یهودي په 13مه وشي. د امریکا د متحده ایالاتو د فدرل حکومت شاوخوا 3 برخه دفترونه بېګا شپه د واشنگټن ډي سي په وخت د شپې 2 وروسته په موقتي توګه وتړل شو. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د کانګرس ترمن د نه موافقې له وجې څه د پاسه 8000 حکومتي مامورانو دندې په موقتي توګه ځنډېدلې او څه د پاسه نیمه برخه یې پرته له معاشه باید خپل کار ته دوام ورکړي. د ننګرهار د ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د مومندرې په ولسوالۍ کې یوه اندازه روسي او پاکستاني سخت وسلې کشف کړې دي او شپږ قاچاقبران نیولي دي چې وسلې انتقالولې. د چارواکو په وینا دغه وسلې په ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې د حکومت په وسلوالو مخالفانو ته انتقالېدلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغانستان نه د امریکا عسکرو د راوستلو د پریکړې هرکلی کړی دی او په دې اړه یې د جمهور رئیس ټرمپ د اعلان ستاینه کړې ده. قریشي نن د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دا یوه ښه پریکړه ده او د افغانستان د طالبانو د استازو او د امریکایي مامورانو ترمنځ به د سولې په خاطر په روانو مذاکراتو کې مرسته وکړي. لبل خوا د امریکا د سنا مجلس یو جوړ پوری غړي سناتور لینزي ګرام په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د راکمل په پروګرام کې دی انتقاد کړی دی او خپل اندېښنې څرګنده کړې ده او وایي کېدای شي چې د سپتمبر 12 په څیر نورې پېښې رامنځته شي. د ایران د پاسداران انقلاب وسلوالو قواو نن د شنبې په ورځ د فارس د خلیج د کشم په ټاپو کې پراخ نظامي تمرینات پیل کړي دي. د ایران دولتي تلویزیون رپورت ورکړی چې دا تمرینات په داسې حال کې بل شوي دي چې د امریکا د سمندري قواو یوه هلیکوپتر وړونکې کښتۍ جان سي سټینز پر ایران باندې د واشنگټن لخوا د لګول شو بندیزونو د عملي کولو په خاطر د هرمز د تنګي سره تیرمه لنګر اچولی. عیني شاهدانو د روټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې یوې ایراني ډرون الوتکې پرواز کوو او د امریکایي کښتۍ سره نږدې د انقلاب پاسداران سره یو حرکت کښتۍ ډزې کړې دي. د ایران یوې اختصاصي انقلابي محکمې یو تاجر په دې جرم باندې اعدام کړ چې په اختلاس او د پیسو په ناجایز کاروبار کې لاس لره. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خمینی سکل په اگست کې د دغه شان محکمو د جوړولو غوښتنه کړې وه.
قدرمن اوریدونکو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. کولی سئ چې تاسو زموږ بلې خبرونه ته په 00202 شپږ یو نه یو دېش پر دېش باندې زنګ ووهئ.